سازو نه جوړ یو کمیسون په دې کار کوي چې په کابل کې د اړینو خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې راټیټی کړي. د دې خونې اداري مرسل احمد توفیق دوري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په بازارونو کې د مداخله قانوني حق نه لري، خو دغه کمیسون یې د اسلامي مکلفیت په اساس جوړ کړی دی. نوموړی وایي چې اوس په بازارونو کې باید د دې لپاره لوړې شوې چې اړینو موادو ته تقاضا ډېره شوې، خو په ورته وخت کې ډاډ ورکوي چې په څو ورځو کې به بیې بیرته کنټرول شي.
دو سره دا معمول دی د مارکیټ چې اوس نرخونه لوړیږي، مګر کله چې د روژې وام اتمه یا لسم ورځ کېږي ان شاء الله تاسو به د دې شاهدان اوسئ چې نرخونه به بیرته راټیټ شي.
د سوداګرۍ خونه په داسل کې د لوړو بایو د رقمولو هڅې کوي چې په دې وروستیو کې د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې هم خلکو په پرلپسې توګه د خوراکي او غیر خوراکي موادو د بایو له لوړوالي نه شکایتونه کړي دي. او د هم د چهارشنبې د کابل په بازارونو کې د لومړنیو ارتزاقي موادو بایې یوه اومانۍ بوجۍ وړه 1250 افغانۍ، یو بوجۍ وریجې 1300 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجۍ بوره 1200 افغانۍ، 15 لیتره غوړي 1200 افغانۍ، یو کیلو اوبلن گاز 15 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 35 افغانۍ او یو لیتر ډیزل 25 افغانۍ. د شهزاده سرای د صرافانو ټولنه وایي چې نن په کابل کې افغانۍ له ځینو بهرنۍ اثارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 850 افغانۍ او 15 پوله، یو اروپایي یورو 80 افغانۍ 95 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 95 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 10 پوله، او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 40 پوله.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویګرکو حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
شیر محمد هریپال د لوګر ولایت د مرکز پل عالم د هریپال آباد د کلی اوسیدونکی دی. دی وایي یو کال مخکې د ملي اردو د ځواکونو یو افسر د ده د تره زوی د پل عالم په بازار کې په ډزو وژلی دی. شیر محمد محکمې ته د دغه افسر د راکاږلو غوښتونکی دی.
نوم یې شیر محمد هریپال دی، هریپال آباد له کلي د لوګر ولایت له مرکز څخه مې اړیکه نیولی. زموږ مشکل خو دا ده، زما د تره زوی د محمد صابر هریپال په نامه دوه کاله مخکې د هریپال آباد کلي څیرمه د نیازی پوزا کې د ملي اردو لخوا نه په شهادت ورسېده.
ولی وژل او څه دا کوي چې دا چا وژه؟
دا د ملي اردو سایمنصبان وواژه، یو کمانډان چې هغه راغلی و د دوی کور ته د کابل او ګردیز په عمومي سړک باندې فروت د لشپې مان چای خي و، هغه چې راغلی و دغه نه مان کله د ملي اردو پرشتانګ الوتی و، کله چې هغوی ولیدل د د کور نه زیاده دنه پښتنه کوي چې ما چا ول وز دول ز خبر نه يم تور شپه و هر چا ته خله ته ډیر کورونه دي بس دا له کور نه راوېسته د صابر هریپال زامن او ورتکتل او هغه په شهادت ورساو.
یعنی تاسو ادا کوي چې د تر زو يم بی ګناو او په دې معنی خودنه کې لاس نه درلودو؟
مطلقاً بی ګناو هیڅ کار نه کوي، یوازې یو دکان درلوده په ولایت کې، ټول خلک خبر دي د غلطه چې صابر څه کړو. ما د کاکا زوی فروزا کې شهید کړی، د نیازی په فوزا کې.
چاته مو دې په خپاره مراجعه کړی ده او کاکړم د مسولینو تاسو ته څه ویل دي؟
موږ لاړو د دې پېښې په اړه وند باندې، کله چې صابر شهید ک په مغه ورځ باندې موږ لاړو د مړې وخت د مړې نه راکاو د شه او یا د بیا موږ لاړو کل اردو د لوګر ته، هغه ته د ملا عبدالرزاق په نامه یو کمانډان ته مو عریضه وکړه. د ملي امنیت پورې لاړو، کمانډانۍ ته ورغلو او وروسته بیا عام سلی بسترخ ته لاړو چې دغه نفر د لوړو مقامات سره شریکې چې د شهادت په څیر ډول وشو، اولې وشو چا وکړه د اردو لخوا.
نو تاسو غوښتنه څه ده؟
موږ خو مراجعه دغه کمانډانۍ د لوګر ته کړې ده. موږ غوښتنه خاص د اردو له کمانډان ملا عبدالرزاق څخه ده چې هغه موږ ته تسلیت راکوي چې تاسو دا په نظامي او ملکي کې موږ دغه قضیه وڅېړو، خو تر هیڅ تر اوسه پورې موږ ته هیڅ جواب نه دی راکړی. ملا عبدالرازق کمانډان چې دی د لوګر د کلی اردو هغه په دې باندې پورا خبر دی او حکیمت لري چې دا فیصله وکړي د دې قضیې.
هغه چا چې تاسو د تره زوی وژلی دی هغه اوس هم په دې قول اردو کې یا په دې لوا کې وظیفه لري او دا زورور دی؟ څنګه چې تاسو زور پې نه رسیږي یا تاسو نشئ کولی چې هغه محکمې ته راوکاږئ یا خپله ادعا ثابته کړئ؟
چا چې زما د کاکا زوی وژلی بالکل د ملي اردو کې دی، کمانډان دی او هلته کار کوي. بالکل بالکل زورور دی. نو که زورور نه وای نو د کلی اردو نفر خو په دې باره کې د دنه هغه کړی وای، د دنه بحثا کړو، پوښتنه کړو، ځکه چې د ملا عبدالرازق هم د پد باندې زور نه رسېږي. که رسېدلی وخت به دا محکمه ته ووایي د ده احتمامات په صابر باندې و هغه به مشخص شوی و، خلکو به لیدلی و چې څه خبره وه.
مونږ د شیر محمد له غوښتنې سره سم د لوګر ولایت د میوند د 203 نمبر قول اردو د څلورم لوا له قوماندان جنرال عبدالرازق صافي سره مرکه کړې. د څه کومه قضیه تاسو سره شته؟ تاسو په دې اړه معلومات لرئ؟
د دې موضوع نه دا نه وای خبر شولم، دا اوس خبر شولم او بیا مې د تداول چې دا نه چې زه واځي کده وای چې اردو غوړ غوس په منګه دلته ولایت لرو، مقام دی ولایت هراسي شنبی په ولایت کې منګه جلسه لرو، امنیتی جلسه لرو. کده چې واقع شوی وای یعنی دا واقع خو واقعا د خود قتل مسله ده. نو د قتل په مسله کې کوم زه پوښتنه ما نه وای کړی، باید دلته مقام دی ولایت و دلته نور ارګانونه دي، مرکز د هماهنګي ده او ملي اردو خو بیا باید همیشه د خلکو زړه لاسته راوړي، همیشه د خلکو پشتیوانی. او الحمدلله په ټول افغانستان کې د ملي اردو نه خلک ډېر زیات خوشحاله دي. تاسو ته معلومیږي چې په هر ځای کې ګورئ د افغانستان خلک وایي چې ملي اردو دې راشي، زمونږ دفاع دې وکړي، خدمت دې وکړي. لکه دا نن هم دا اوسم چې زه تاسو سره خبرې کوم، د لوګر ولایت چې موږ امنیتي جلسه درلوده او د چلتن دغه هغه د قیام خلک چې راغلي وو همدا اوس یې ما نه ته قضح کوله چې تاسو زمونږ کومک ته بیا راشي او دلته نور خلک قیام کوي او څو یوه میاشت موږ سره یو ځای اوسېږي چې چلتن و برکې برکې.
او قومندان صاحب دغه کس شیر محمد اریپال نومیږي، د اریپال آباد فکر کوم له کلي نه. هغه وایي چې یو کال مخکې کله چې یو شمېر کسان د ملي اردو د ځواکونو د ماین په چاودنه کې ټپیان شو، نو د څه فکر شوی و چې دغه ماین د دې د تره زوی ایښی دی او د دغه تور له امله د ملي اردو د ځواکونو یوه افسر چې ملګري ټپیان شوي وه دغه کس په بازار کې وویشتو. دا وایي چې څو ځله تاسو ته درغلی دی هلته قول اردو ته، ولې داسې چالار نه ده ورکړی او دې مسلې ته پاملرنه نه ده شوې؟
زه اوس حاضر یم، د دغې لازین حاضر یم چې د دې ورور د هغه ته رسیدګي وکړو. یو شی مې ستاسو د راډیو لارې ده ته وایم چې که زمونږ لیوا ته چالاره نه ورکړي، بیا هم زه دا خبر تکراروم چې موږ خو هره هفته شنبه په مقام د ولایت کې امنیتي جلسه لرو. دوی باید خپل شکایت خپل عریضه مستقیما رسمي مقام د ولایت ته ورکړی وای. دلته مرکز د همغبګۍ موږ لرو، د هماهنګۍ په نوم مرکز لرو. د باید شکایت او زه همیشه دلته به وینه چې ما سره د صلحاو عریضې د خلکو دي، حتی که بعض ځای کې د قوا ائتلاف ته خوانه چاته ضرر رسیږي. بل ورځ بی پیلوټه تیارې څه د خساره خلکو ته رسېدلې وه، قوا ائتلاف هغوی د پاره $1000 خساره ورکړه. دا اوس بعضې دروازې د خلکو چې خره هغه شوي. اوس هم په ولایت کې موږ دا مشترکه جلسه لرو چې امنیتي مجلس خلاص شي، وروسته د هغې نه بیا موږ د خلکو په شکایتو په عریضو باندې بحث کوو. نو متاسفانه چې دا ورور که راغلی نو زه نه پوهېږم چې ولې دی نه دی ماته خو نه دی را رسېدلی. اوس ورته غږ دا وایم ستاسو د راډیو لارې نه چې زما دروازه د دوی په مخ خلاصه ده، هره لحظه که دوی راځي زه به انشاءالله د دوی په خدمت کې یم. هم دغه نن دی راځي، سبا دی راځي، مقام دی ولایت ته دی راځي او زما ته د ټلیفون وکړي، زه به دده په خدمت کې یم.
که دا مسله واقعیت ولري، یعنی د ملي اردو د ځواکونو یو افسر دا جرم کړی او دا تور واقعیت ولري، نو تاسو به دغه افسر په وړاندې څه چلند وکړئ؟
زه دا وایم چې دا کار به نه شوی. که بیا دا کار چیرې شوی زمونږ هغه افسر بندې کېږي. منګه دلته قانون د جزا لرو، په حقوقي بخش لرو، صاحب سرنوالي لرو، په خپله لیوا کې لرو، په قولي اردو کې محکمه لرو، قضا لرو. که داسې کار شوی دا جرم دی. هغه ملکي سړی که یو چیرته یو جرم کوي که هغه یوه میاشت هغه ته قیدي نظامي ته دوه میاشتې، نو دا که د قتل مسله خو دا بیا دا جرم دی. نو بیا بردي کې دی ډېره سخته جزا ویني. خو زما باور دا دی چې دا کار به نه شوی، ځکه د قتل مسله وه. بعضې ورونه داسې دي چې نور څوک مخالفین هم غواړي چې یو چېرته د امنیتي ارګانونه بدنام کړي او یو توتیا او یو چیرته تلیفون کوي زه داسې فکر کوم ځکه که ما ته نه وایي والي صاحب ته به راغلی و ته به دا شکایت والي صاحب ته به عریضه ورکړې وه.
کله چې یو څوک غواړي مونږ د پروګرام له لارې تاسو ته درشي او تاسو ته مراجعه وکړي نو امکان لري چې دا مسله رښتیا وي. په هر صورت یې تاسو پیغام د ملي اردو ځواکونو ته یا د ملي اردو د ځواکونو هغه غړو ته چې په داسې نارامه سیمو کې چې له یوه پلوه خلک د طالبانو له ویرې له یا د طالبانو له ګواښونو سره مخامخ دي، د وسلوالو له ګواښونو سره مخامخ دي، او له بلې خوا د ملي اردو ځواکونه دوی سره ښه چلند نه کوي، تاسو پیغام د ملي اردو دغو ځواکونو ته چې په داسې ناامنو او بېوزلو سیمو کې کار کوي دوی ته څه دی؟
خوره ګوره من کاملا پابند قواعدو د جنگي ګوره منګه قواعد د جنگ دا دي چې هغه ځای کې چې جنگي هغه ځای کې به منګه یعنی مواشي مالونو ته د خلکو ضرر نه رسو قطعا منګه ته اجازه ده دي نشته چې چیرته جنگي ثقیلس اصل عدد رئیس جمهور فرمانده رئیس جمهور از من وزارت دفاع کولی اردو چې منګه په جنگي حالاتو کې ملکی خلکو ته زمون بهترین ارجابي د عملیاتو چیرته عملیات کوو هغه لوی لاسراولن از من د عملیاتو داده چې په هغه عملیاتو کې ملکی خلکو ته ضرر نه رسېدلی موږ همیشه د خپل عملیات چې چېرته کوو وظایف اجرا کوو هغه ارزیابي کوو نتیجه ګیري کې بیا موږ دې موافقې ته رسېږو چې چېرته موږ ملکی طرفات ونه لرو د خلک ملکی خلک زموږ د عملیاتو نه خوشحاله وي نو موږ وایو چې دی کې موږ زیاته لویه لاسته راوړنه کامیابي زموږ دا ده چې په دې عملیاتو کې ملکی تلفات نشته او زه خپلو ورونو ته خویندو ورونو چې تاسو د راډیو د لارې نه زما اواز اوري او ما دوی ټول پیژني چې موږ ملکی تلفاتو ته دومره متوجه چې الحمدلله کوشش هم دا کړی که موږ ته تلفات رسېدلی هم وي ګورې هر چیرته چې که د اردو لس کس هم شهیدان کېږي یا پنځه کسه یا زخمیانېږي څوک څه نه وایي چې دلته څو کسه هغه شوي دي امنیتي ارګانونه زخمیان یا شهیدان لري ولې که یو ملکي زخمي کېږي یا شهید کېږي نو هغه موږ په دې پوهېږو چې زموږ ټولې دغه لاسته راوړنې د سوال لاندې را ځي.
نو په آخر کې په لنډه توګه تاسو ژمنه دغه کس سره څه ده چې دوی که تاسو ته مراجعه وکړي تاسو به تر کومه حده دوی سره همکاري وکړئ؟
دا پیدا کوم دا واقعه باید زه تعقیب کوم تر هغه پورې که چیرې واقعات ولري چې دا سړی محاکمه شي پیدا یې کوم چې آیا اول زه بیا هم وایم چې زما باور نه راځي چې ملي اردو دا کار کړی ځکه که دا کار شوی خامخا به دا خلک دا کار موږ ته موږ کشفي ارګانونه لرو امنیتي والی به که واقعا شوی او موږ خبر شوي نه یو زه د دې در کوم چې دا سړی به موږ محکمې ته راکش کاږو.
ژوندی اوسئ، ورځ هم په خیر. ډېره مننه، کور ودان، مهرباني. تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0822002022.
حقیقت څه دی؟ لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د حقیقت څه دی پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. اکثر افغانان شکایت کوي چې د روژې د مبارک میاشتې پر رسیدو سره په بازارونو کې د لومړنیو موادو بیې لوړې شوي او دوی پړه هم په سوداګرو او دکاندارانو اچوي. دا پروګرام مو هم همدې مسایلو ته ځانګړی کړی. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د سوداګرۍ خونې اداري مرستیال احمد توفیق داوري دی. داوري صاحب ډېره مننه چې زموږ د خپرونې میلمانه شوي.
مننه.
داوري صاحب په سر کې وایي څه علت دی چې هر کال د روژې د مبارکې میاشتې په رارسېدو سره په بازارونو کې تر یو حده د خوراکي موادو او نور اړینو موادو بیې لوړېږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته بهتره معلومه ده په داسې هیواد کې لکه افغانستان چې هغه د بهرنیو توکو باندې متکی وي او زموږ ډیر د ضرورت وړ توکي متاسفانه د بهر نه راواردېږي، یعنی موږ په دننه په هیواد کې هغه کم تولیدات چې ایجاب کوي چې موږ باید خپله تولیدات درلودی متاسفانه هغه ته موږ تر اوسه هغه درجې ته نه یو رسیدلي او موږ متکی پاتې شوو یو په بهرنیو توکو نه. ډیری خلک زموږ په یو ځلي ډول یعنی کله چې د روژې مبارکه میاشت رانږدې کیږي دوه یا درې ورځې مخکې یا د روژې د مبارکې میاشتې اولې په اوله اونۍ کې ډیر کوشش کوي چې هغه خپل د ضرورت وړ توکي هغه تقریبا لس روزو یا د پنځه لس روزو یا د یوې میاشتې د په یو ځل د بازار نه واخلي. په داسې حال کې چې مونږ او تاسو خپل د ضرورت وړ توکي اکثرا د یوې یا د دوه ورځو هغه په بازار کې
نورمال شکل اخلو. داوري صاحب چې بای نه دي لوړې شوي، اما خلک داسې احساس کوي.
خبر چیرته دی؟ کله چې دغه خلک په یو ځلي ډول دوی هجوم وړي بازار ته او ټول د یوې میاشتې خپل هغه ضروریات غواړي چې پوره کړي، نو دلته هغه پلورونکو سره، خصوصا هغه پرچون پلورونکو سره، هغوی سره هم یو اندېښنه پیدا شي چې والا دا رش ډیر دی او خلک ډیر دلته تقاضا ډیره شوله، دا داسې نه وي چې د مال یا د توکو د کمی سره دوی مخامخ شي. دوی خپل په سر د نرخونو کې پنځلس تر پنځوس افغانیو پورې په مختلف شیانو کې دوی په خپل سر دغه نرخونه لوړوي، چې دا د روژې په مبارکه میاشت کې زه فکر کوم چې دا اصلا سم کار نه دی.
تاسو هدف دا دی جناب داوري صاحب چې خپل دوکانداران په خپل سلیقې سره بای لوړوي؟
هغه ارزونه چې مونږ د مارکیټونو نه کړې ده، البته مخکې د روژې د میاشتې نه، او هغه کوم موظف کمیسون چې دی چې د مختلفو اصنافو نه دی، په کابل کې په خاص ډول مونږ تقریبا یوه اونۍ مخکې هغه ارزونه چې وکړه په مارکیټونو کې پوره د خلکو د ضرورت وړ توکي شته دی، حتی اضافه دي په هماغه نورمال ډول چې مخکې د روژې د میاشتې نه و، په هماغه قیمتونو باندې پلورل کیږي، حتی نرخونه عمده او د سوداګرو دخوا نه دي لوړ سوي. مګر دا چې خلک په یو ځلي بازار ته ځي او دلته تقاضا ډیریږي، د تقاضا د ډیرېدو سره دا معمول دی د مارکیټ چې یو څه نرخونه لوړیږي. مګر کله چې د روژې اوم اتمه یا لسمه ورځ کیږي، انشاءالله تاسو به د دې شاهدان اوسئ چې نرخونه به بیرته راټیټ شي هماغه خپل عادي حالت.
داوري صاحب، که څه هم د افغانستان بازار چې دی آزاد بازار ده، حکومت پکې مداخله نه کوي، دا چې دوکانداران ته خپل سر د موادو بیې لوړوي او افغانان همداسې دي چې تر ډېره بېوزله دي، سوداګر هم دلته مسؤلیت لري. تاسو داسې سیستم نه لري چې مداخله وکړي په مارکیټ کې ورته وایي چې دغه مواد چې موږ درکړي نو دا په دې بیې وپلوري؟
اول خو عرض کوم تاسو ته چې د افغانستان اقتصادي سیستم د مارکیټ اقتصاد دی، نه آزاد بازار. ډیری وخت دا سره داسې نه تفکیک کیږي، او آزاد بازار هغه انارشیزم ته موږ ویلی سو، هغه ګډوډي ته چې هر څوک په خپل سر وي او د حکومت مداخله اصلا نه وي. مګر دغه اوسنی سیستم دا د مارکیټ اقتصاد دی یا د بازار اقتصاد دی، نه د آزاد بازار، چې په دې کې دولت خپل رول لري. دولت خصوصي سکتور ته زمینه مساعدوي د هغه ودې ته، هغه ته د امکاناتو د برابرولو، یو سالم رقابت
ته. په بازار کې ولې مداخله نه کوي حکومت؟ تاسو وایئ چې آزاد بازار نه دی، حکومت هم مداخله نه کوي ډېره بازار
کې. ما تاسو ته وویل چې په دغه اقتصادي سیستم کې قیمتونه په مارکیټ کې د سالم رقابت له طریق نه دا تعینیږي. یعنی کله چې سالم رقابت وي د کمپنیو د سوداګرو ترمنځ، دا خپله باعث د دې کیږي چې له یو خوا نه د مالونو د ډیروالي سبب کیږي، او بلې خوا د مالونو د بیې د ټیټوالي سبب کیږي. مګر دا خپل شرایط لري. که چېرته دولت وکولی شي چې هغه په مالونو باندې نظارت ولري، د مالونو په کیفیت باندې، د مالونو په کمیت باندې، او دولت داسې یو تحقیق یو سروې دا دولت ولري چې مونږ مثلا خوراکي توکي څومره ضرورت لرو په کال کې یا په میاشت کې، د سون مواد څومره ضرورت لرو، همداسې نور. کدا مونږ ته یو نور معلوم وي، یعنی په ټولیز ډول چې د دولت وظیفه ده، او دغه توکي په نورمال شکل دا راواري چې دلته دا زمینه د رقابت مساعد کوي او نرخونه خپل خود به خوده دلته ټیټ راځي. مګر دولت باید نظارت ولري په کیفیت باندې. هدف مې دا دی چې هغه باید د کیفیت له لحاظه کنټرول کړي، لابراتوارونه ولري.
پوښتنه دا ده چې کیفیت کنټرولېږي هلته اداره ورته جوړه سوې د نرم استاندارد په نوم باندې بازار ته مواد سوداګر راوړي، اما تاسو خپله وویل چې دوکانداران بیې لوړوي، خو کار نه ده چې حکومت یا سوداګر مداخله وکړي؟
زه باید یو شی تاسو ته ووایم چې بالکل د استاندارد ملي اداره دلته استانداردونه موجود دي، مګر افغانستان ته ډیری مواد په شکل د قاچاق راځي د ګاونډیو هیوادونو، خصوصا د سیمې او د ګاونډیو هیوادونو نه په قاچاق ډول بې کیفیته مواد، چې د دې مخه دولت نشي نیولی، او هغه توکي زمینه دې تا تماسایدی هغه څوک چې قانوني تجارت کوي هغه د یو خانه رقابت نشي کولی او د بلې خانه په بازار کې دغه ګډوډي چې راځي چې قیمتونه ثبات او استقرار نه مومي او یو قسم ګډوډي راځي. تر هغه ځایه چې مکلفیت د سوداګرۍ د اتاق دی د نرخونو د کنټرول په برخه کې ما همغسې عرض وکړ چې په اوسني اقتصادي سیستم کې د مداخلې حق د نرخونو په برخه کې نه دولت نه د سوداګرۍ خونه لري، مګر په دغسې حالاتو کې د خپل دینی او هغه دودیز مکلفیت په اساس باندې د سوداګرۍ اتاق د څلور کلو را په دې خوا یو کمیسیون جوړ کړی دی چې هغه کې مختلف
اسناد
ستاسو سوال ته. دغه کمیسیون د څلور کلو را جوړ دی چې د روژې په مبارکه میاشت کې دوی د نرخونو د لوړوالي مخه نیسي او دغه راز هغه څوک چې نرخونه لوړوي په خپل سر د دې عوامل پیدا کوي چې آیا سوداګر مال لوړ کړی دی، آیا ټکسونه ډیر شوي دي، آیا په خپل سره دا نرخونه جګ شوي. علت یې څه شی دی چې په تیرو کلونو کې موږ دوه درې صنفونه یعنی بعضی اشخاص له دې ناحیې نه چې دوی په خپل سر قیمتونه لوړ کړي او حتی سارنوالي ته هم معرفي ما تاسو ته وویل چې دغه کمیسیون چې د سوداګرۍ دوکانو نه او د پېښورانو د ملي اتحادیې نه چې په هغه کې مختلف صنفونه یعنی د قصابي صنف د خبازیانو یا د نانوایانو صنف دی د خوراکي توکو د پلورونکو صنف دی د دې ټولو هغه مسؤلین په دې کمیسیون کې دي. د هغه دینی مکلفیت په اساس موږ دغه بازار ارزو موږ بازار بررسی کړی دی سږ کال هم په تیرو کلونو کې هم مو د دې مخه نیولې ده او حتی کسان مو سارنوالي ته معرفي کړي دي.
فقط د عوامل د لوړو بیې پیدا کوي او کې مخه هم نیسي
په اول سر کې موږ د دې عوامل ګورو چې عوامل څه شی دي.
اوس تاسو عوامل بیان
په اوس حال کې د نرخونو د لوړوالي لامل موږ په هیڅ شي کې نه ګورو، نه عمده نرخونه د جګ شوي دي، نه کومه ستونزه په بندرونو کې لرو. یعنی ستونزې که د پخوا وې اوس هم شته دی، هغه ستونزې که اوس دي مخکې د روژې نه هم وې. یعنی په دې کې څوک په دا بهانه نشي کولی چې یا لارې بندې دي یا سرحد بند دی یا بندر بند دی یا ټکسونه لوړ شوي دي. دغه کومه استفاده
ډاډی چې باید به ډېر ژر راټیټ شي بېرته
کاملا موږ ډاډه یو. دغه کوم نرخونه چې لوړ شوي دي دا په خپل سر دي، اما یو شی باید ووایم چې دغه کمیسیون چې موظف دی او دغه وظیفه یې په خپله غاړه اخیستې ده هم د سوداګرۍ خونو هم دغه کمیسیون، که چېرته خپله موږ او تاسو د یو مسلمان په توګه په دغه افغاني ټولنه کې که موږ خپله دا احساس ونه لرو چې د روژې په مبارکه میاشت کې د دې په عوض چې خلکو ته ستونزه جوړه کړو باید خلکو ته یو څه اسانتیا را برابره کړو. که دا همکاري او دا مرسته زموږ دوکانداران زموږ پلورونکي زموږ سوداګر په مجموع کې کټول دا مرسته ونه کړي نو یو کمیسیون ته نه د کابل په ښار کې د دې به دا کفایت نه کوي
چې وګورئ.
په دغسې حالت کې تجربې ښودلې ده، موږ سره تقریبا دوه کاله مخکې د ښاروالۍ نماینده په دې کمیسیون کې استازی د ښاروالۍ په دې کمیسیون کې و، هغوی یا علاقه ونه ښودله یا متاسفانه د هغوی هغه موثریت ډیر احساس نشو په دې کمیسیون کې. بلاخره هغوی خپله هم دا رابطه قطع کړله او تجربې دا ښودلې که چېرته موږ دا خبره بیا دولتي کمیسیونو ته اچوو متاسفانه په عوض د دې چې دا نرخونه کنټرول شي دا به نور هم لوړ شي.
جناب داوري صاحب اوبخي د خبرونې وخت کم د پوښتنې ډېرې دي. په خصوصي سکتور باندې یو انتقاد دا دی چې تاسو مخکې وویل چې یو عامل د لوړو بیې دا ده چې د افغانستان بازارونه تر ډېره په وارداتو باندې متکي دي. په خصوصي سکتور باندې انتقاد دا دی چې تولیداتو ته سمه زمینه نه برابر بروی سړی خونې نه جوړوي. که څه هم دا انتقاد په دولت هم ده، اما سوداګری خونې هم نشي منتفع کېدای. په دې چې سوداګر هم مسؤلیت لري، سرمایه لري، باید د افغانستان تولیداتو ته زمینه برابره کړي چې راشي مارکیټ ته او دلته وساتل شي، سړی خونې ورته جوړې کړي په ولایت کې.
تاسو ډېره ښه پوښتنه وکړله او ډېره ښه پر ځای ده. وګورئ خصوصي سکتور ډېر علاقه مندي لري په دې برخه کې. موږ د دې شاهدان یو چې په تیرو لس دولسو کلونو کې د باوجود د هغه محدودیتونو او د هغه ستونزو چې اوس ورسره خصوصي سکتور لاس او ګرېوان نه دلته یو څه پانګه اچونې وشولې، هم کورنۍ هم بهرنۍ، مګر د تیرو دوو کلونو په لړ کې په خاص ډول دغه پانګونې له هېواد نه یا بېرته ووتې یا ودرېدې په ټاپه ودرېدي، ولې علت یې څه وګوري. په دغسې مواردو کې دولت پالیسی جوړونکی دی او هغه مناسب بستر او هغه اسانتیاوې خصوصي سکتور ته د دولت مکلفیت دی چې دا اسانتیاوې برابرې کړي او خصوصي سکتور دې ته وهڅوي چې دننه په هېواد کې پانګه اچونه وکړي.
شرایط نه دي مساعد ترڅو خصوصي سکتور ولاړ شي، پانګونه وکړي، سړې خونې جوړې کړي.
اصلا نه دي. وګورئ که تاسو نن اقدام کوئ یو فابریکه جوړوئ، دا امنیتي مسایل به بیخي پرېږدو. دا د افغانستان د ټولو خلکو ستونزه ده. اما راشه هغه کوم اختطافونه چې کیږي په ښارونو کې، دا د چا مکلفیت دی چې امنیت تامین کړي؟ په صنعتي پارکونه د چا دی؟ د برېښنا تامینول د چا مکلفیت دی؟ که تاسو $1,000,000 ولرئ، ورزه تاسو به په دې باندې ماشینري واخلئ، تاسو به برېښنا څنګه کوئ؟ تاسو $1,000,000 لرئ، ډیر تاسو علاقمند دی استی چې پانګه اچونه وکړئ په افغانستان کې. که تاسو په هغه باندې برېښنا تامینوئ شخصي خپله د جنراتور او د تیلو په ذریعه، تاسو ځمکه ته لاسرسی نه پیدا کوئ. که تاسو ځمکه اخلئ، برېښنا تاسو ته نشته. که برېښنا اخلئ، سړک نه لرئ، اوبه نه لرئ.
مبارزه افغان حکومت تر اوسه سوداګرو ته یا خصوصي سکتور ته زمينه نه ده مساعده کړې ترڅو دوی خپل فعالیت په سمه توګه وکړي. تاسو ویل چې د سوداګرو ځان هم خوندي نه دی، اختطافونه حتی په ښارونو کې کیږي. نن سبا افغانستان په داسې شرایطو کې دی چې د اختر په 15مه به نوی ولسمشر لوړه کوي، نوی ولسمشر به راځي د دوو کاندیدانو له ډلې نه. سوداګرۍ خونه یا خصوصي سکتور څه پلان لري نوي ولسمشر ته ترڅو افغانان نور د لوړو بیانه شکایت ونه کړي، خصوصي سکتور ته ښه زمینه برابره شي او نوي حکومت پارښتنه چې دي ترڅو د خلکو ستونزې
هوارې شي؟ موږ د جمهوري ریاست د کاندیدانو هغه کوم برنامه یا پروګرامونه چې دي د دواړو کاندیدانو موږ هغه مطالعه کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو او د دې ترڅنګ د هغه سروې یا د هغه تحقیقاتو په اساس چې موږ په ټول هیواد کې کړي دي، موږ په تیره دوره کې هم دا کار کړی او اوس هم مخکې د دې نه چې د جمهوري ریاست ټول ټاکنې پیل شي په افغانستان کې، موږ د خصوصي سکتور هغه کومې ستونزو سره چې دوی مخ دي او هغه لاره د حل چې د دغه ستونزو د حل لاره چې ده، او په لومړیتوبونو کې باید نوی حکومت کومو موضوعاتو ته پام وکړي، کوم لومړیتوبونه په نظر کې ونیسي. دا موږ د یو رسالې یا د یو مجموعې په ډول د سوداګرۍ خونې دا تیار کړی دی د ټول هیواد د خصوصي سکتور د نظریاتو د راټولولو نه، او دا مو د جمهوري ریاست کاندیدانو ته، البته تقریبا په هغه وخت کې 8 کاندیدانو ټولو ته مو دا سپارلی دي او د هغوی نه مو تعهد اخیستی چې هر یو که د دوی بریالی کېږي دغه پروګرامونه به دوی په نظر کې نیسي.
بله، دا ورسې وروستۍ پوښتنه به کې د خپرونې وخت پای ته رسیږي. څه ډاډ ورکوئ خلکو ته چې د نوي حکومت په راتګ سره به څومره اوسنۍ د بازار ستونزې، د لوړو بیو ستونزې، د سوداګرو د فعالیت ستونزې، د فابریکو د جوړېدو ستونزې، دا به څومره هوارې شي؟ او څه ډاډ ورکوئ خلکو ته په دې برخه کې
چې هغه کومې ستونزې چې موږ دوی ته جوید کړي او هغه لاره د حل مو چې ورته ویلي دی چې په دغه اساس موږ کولی شو چې افغانستان له دغه اوسني حالت نه وباسو، له دغه بد اقتصادي حالت نه؟ زه مطمئن یم هغه پروګرامونه که دوی تطبیق کړي، افغانستان به په لنډ مهال کې، په منځ مهال کې او په اوږد مهال کې، په هره برخه کې د یو ښه اقتصاد خاوند وي او د اقتصادي پراختیا
شایلانه اوسو. کورم آباد، زموږ د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام همدلته پای ته ورسېد. له خپل میلمه د سوداګرۍ خونې له اداري مرستیال احمد توفیق داوري صاحب څخه ډېره مننه.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.